خبری. در برنامه بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشد. ساله صاحب بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
دیر مننه سلطان سروار لطاس و مننه اوریدون کوتا از مال خواه سلام. د دې ساعت خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای نړیواله ټولنه دې تر ډیره د افغانستان د سولې پر راوستلو کې همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي وای سره له دې چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ټاکنیزې ډلې ته د قدرت د انتقال تصویب پیل کړ. د ناتو سرمنشي وای سره له دې چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. یانس سټولټنبرګ پرون د ناتو په 16 کلنۍ پارلماني غونډه کې وویل د ناتو هیڅ متحد دا خطر نسی منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو لپاره په خطر بدل سي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې په هیڅ د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو د ناتو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
For longer than is necessary.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې ټاکل سوی د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې جوړه سي پریکړه کیږي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تیره اونۍ وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې 2500 ته راکم سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې یا له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي او یا یې د غمیزو د پایلو خطر پر غاړه واخلي. د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پرون په جنیوا کې د مرستندویانو د نړیوال کانفرنس په پیل کې دا غوښتنه د افغانستان له سفره وروسته وکړه. په داسل کې چې په افغانستان کې جګړه زیاته سوې، امریکا د ځواکونو ایستل چټک کړي، کورونا وایرس په خپرېدو دی او بشري وضعیت له مخکې له پکې ناوړه دی. احتمال سته چې له دې هیواد سره نړیوالې مرستې کمې سي. د خوست د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې کمې سوي. شافعي نورزی ازادي راډیو ته وویل تیر کال یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 55 پیښې ثبت سوي.
وهل تکول د فقینه ورکول زیاتره وهل او تکول زیات دي، یعنی کورنۍ تاوتریخواله به لا زیات دی، خو لا هم کال پاتې دی. شاید دا ګرافي او څه نور هم لوړ شي، ځکه موږ په تیر کال کې 50 قضیې ثبت کړې وې د تاوتریخواله، او سږ کال لا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
هغه لی نورزی زیاته کړه چې د پخوا پرتله د ښځو ژوند په خوست کې ښه سوی دی. پکتیاوالی شزی افغان حکومت غواړي چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې د سیمبولیک ګډون پر ځای د تصمیم نیولو رول ورکول سي. دولي طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر چې هلته ښځو ته د زده کړو او کار حقونه ورکول سي، د افغان ښځو حقونو ته احترام وکړي. پکتیاوالو ښځو دغه څرګندونې پرون په ګردیز کې د سولې د بین الافغاني خبرو د ملاتړ او دایمي اوربند غوښتنې په پار د جوړې سوې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې. په دې غونډه کې مدني فعالې نازدانه پکتیاوال وویل
دواړو خوونه موږ یوازنی هیله د دوی نه داده چې یو بل باید وزغمي، خپل شخصي مفاد نه دي تیر شي، د خلکو مفاد په نظر کې ونیسي. دې په څنګ کې دولت نم تقاضا داده چې خځو ته د تصمیمګیری کې سم فعال کړي شي.
د همدار زیاته کړه چې سوله باید د ښځو د فکری او جسمي امنیت سبب سي، نه دا چې ښځو ته له دې زیاته بی امني جوړ کړي. په نورستان کې حکومتي چارواکو او قومي مشرانو د ځنګلونو د ساتلو لپاره په ګډه پریکړه وکړه. د نورستان د ولی وایان محمد سعید مومن ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه پرون د حکومتي چارواکو او قومي شوراګانو په ګډه غونډه کې وسوه.
د نورستان ولسی شوراګانو سره په دې پریکړه وشوه چې د نورستان په مرکز پارونه ولسوالۍ وکړي هیڅوک په خپل سر ولو که د ځنګل وچه ونه هم وي نشي وهلی.
شغلی مومند زیاته کړ چې خو هم د نورستان خلکو په خپل ولایت کې د ځنګلونو ساتنه کړي او یا هم ژمنه کړي چې که هر څوک ځنګل ووهي نو دوی به د قومي ناغې تر څنګ حکومت ته سپاري. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس وی د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ده. وسیم خان پرون ویل چې د افغانستان له کرکټ بورډ سره به ډیر ژر تماس ونیسي چې پاکستان ته د افغان لوبډلې د سفر پر امکاناتو ورسره خبرې وکړي. د دغه ورځ ویلي چې د دواړو هیوادونو کرکټ بورډونه به په ګډه د کرکټ سیالۍ تنظیم کړي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته تللی و. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پایل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې خو ویلي دي چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشرې ایملی فورم ویلي و چې د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکول سوې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي لومړنی اروپایي هیواد دی چې تیره اونۍ د روسیې د کورونا ضد واکسین نمونه ترلاسه کړه. پیتر ژیارتو پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل لومړني لس ډوزه واکسین به چې په اګست میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د لومړني کورونا ضد واکسین په توګه ورستولی وو په هنګری کې وازمویل سي. د روسیې لخوا دا واکسین له ضروري اسنادو سره د هنګری چارواکو ته وسپارل سو چې ټیسټ یې کړي او معلومه کړي چې آیا دا واکسین خوندي، اغیزناک او د دې وړ دی چې د هنګری خلکو ته ورکول سي. تیره اونۍ د هنګري صدر اعظم ویلي و چې د دغه هیواد او د روسیې درمل جوړونکي شرکت ترمنځ په هنګري کې د دغه واکسین د جوړولو پر امکان خبرې روانې دي. د فرانسې د پخواني ولسمشر نیکولای سرکوزی محاکمه پیل شوه. سرکوزی چې له 2008 څخه تر 2012 نه د کال پورې د فرانسې ولسمشر وو په دې تورن دی چې هڅه یې کړې وه یوه قاضي ته د دې لپاره رشوت ورکړي چې د خپل ګوند د مالي وضعیت په اړه د تحقیقاتو معلومات ورڅخه واخلي. 15 کلن سرکوزی ویلي چې هیڅ ناوړه کار نه دی کړی. پر سرکوزی د ډیره وخته تور دی چې د 2008 میلادي کال په انتخاباتو کې له پټو بسپنو څخه کار اخیستی دی او چین غواړي چې چانګ 15 ستور بیړۍ سپوږمۍ ته ولیږي. سپوږمۍ ته د دې ستور بیړۍ د لیږلو لپاره پرون تخنیکي چارې تنظیم سوې. دغه ستور بیړۍ به د هایتن ولایت له ونګ چانګ څخه د لانګ مارچ 15 راکټ په وسیله ولیږل سي. چین تر دې مخکې څو ځلې د دې ستور بیړۍ د لیږلو چارې ځنډولې دي خو که دا ماموریت بریالی سو شاید دا به په 30 کلونو کې لومړی ځل وي چې یوه ستور بیړۍ له سپوږمۍ څخه د تیږو نمونې راوړي. ستور بیړۍ به د سپوږمۍ له سطحې 4 فوټه لاندې شاوخوا 4.5 پاونډه خاوره او تیږې له ځان سره مځکې ته راوړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر وایي نړیواله ټولنې دي تر ډیره د افغانستان د سولې پر وستلو کې زیاته هڅه وکړي. ښاغلی اتمر چې د مرستندویانو په کانفرنس کې د ګډون په هدف د سویس جنیوا ته تللی له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان تمویلونکي په دې پوهیږي چې له افغانستان سره مرسته په حقیقت کې له دوی سره مرسته ده. عصمت څاروان راپور لري.
نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2020 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام له جنیوا څخه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د دولت له لوري دوه سندونه چمتو شوي او د کنفرانس له برخوالو سره شریک شوي دي. ښاغلی اتمر د دغو سندونو د څرنګوالي په اړه وویل
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنې یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تاخدات
ستا او د دنیا د خو تاخدات ستا. د جنیوا د کانفرنس لومړی ورځ تر ډیره د برخوالو ویناو ته چې آنلاین کولې ځانګړې شوې وه. د افغانستان د بندونو چار وزیر ازادي راډیو ته هم داراز وویل نړیواله ټولنه پوهیږي چې له افغانستان سره د مرستو دوام د دوی په ګټه هم دی. له میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي لا هم افغانان شکایت کوي چې په ژوند کې د پام وړ شوالی نه دی راغلی. ډیر افغانان له اداري فساد شکایت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت غواړي چې په خپل 15 کلن پلان کې د خپل خلکو فوري او اوشتبهالي اړتیاوي پوره کړي. د د په وینا حکومت به په دې پلان سره د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوړلی شي. د ولسمشر غنی لومړی برستیال امرالله صالح پرون له کابل څخه د جنیوا کانفرنس په څنډه کې د اداري فساد په اړه یوې غونډې ته وویل. له نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه مؤسسې تر فشار لاندې راوړي چې حساب نه ورکوي.
We are not having any meaningful coordination with the NGO community.
موږ پر دوی چاپیریال او فضا نه تنګو. غواړو چې ټول حساب ورکوونکي وي. په افغانستان کې له غیر حکومتي مؤسسو څخه حساب کتاب نه اخیستل کیږي. دوی خپل حکومت پر مخ بیایي. ل خپل متحدانو غواړو چې د موسسي تر فشار لاندې راوړي چې افغانانو ته حساب ورکړي.
تر دې وړاندې داسې ګومان کېده چې شاید د پراخ اداري فساد په خاطر نړیواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو مالی مرسته کم کړي. په جنیوا کانفرنس کې د څه باندې اویا هیوادونو او دیرشو مؤسسو استازي ګډون لري. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش جنیوا کانفرنس ته وینا وکړي. افغانستان حاضر ده د نړیوالې ټولنې مرستو ته سخته اړتیا لري. په 2018 میلادي کال نړیوالې ټولنې په بروکسل کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته ورځي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 12 دقیقې کیدونکې دي. اجمل اند براتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د سره صلیب نړیوال سازمان پر خپل وی پانه لیکلی چې افغانستان کې د سولې پاړه خبري کیږي. خوشخړی تر اوسه په دې هواد کې د خلکو ژوند دخلي مالولوي او بیکوره کوي. په دې مطلب کې په جنوا کې د افغانستان پاړه د نړیوال کانفرنس ته پایل پاړه د دې کمیټې د رئیس سرګندونو ته اشاره شوی چې ویلې دي د پرمختیا پاړه خبري کوي خو تر اوسه خلکو ته لومړني خدمتونه هم په سمته غن رسیږي. په دوام کې د سره صلیب د کمیټې د رئیس له قوله راغلی چې دا راتلونکي پاړه غږیږو او هیلمن یو چې تاریخ بیا تکرار نشي. دا جنوا دغه دوه ورځنی کانفرنس چې په انلاین بڼه ترسره کیږي او مشري په ګډه افغانستان، فنلند او ملګری ملتونه کوي. هدف یې د 2020 کال څخه تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان پرمختیا او تمویل دي. ولې له افغانستان څخه مخ اړول زموږ لپاره یو انتخاب نه دی؟ دا د هغه مطلب سرلیک دی چې د ورلد ویژن خیریه سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی. د لیکوال په وینا افغان ماشومان له ویرې سره ژوند کوي ځکه نه پوهیږي چې د هرې شیبې له تیریدو وروسته به څه پیښیږي. وړاندې لولو چې ماشومان په کم عمر کې ودونو، درنو کارونو او په کوڅو کې خیرات ټولولو ته مجبوریږي. د لیکوال په وینا افغانستان کې ماشومان خوبونه لري چې امنیت او زده کړې هم پکې شامل دي او باید چې په حقیقت بدل شي. او د واشنگټن اگزامینر رسپانې په یوه لیکنه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مکماستر سرګندونو ته اشاره کړې. ورسپانې د نوموړي له قوله ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه د ټرمپ وروستی امر به طالبان پیاوړي او بریالیتوب زمینه به ورته برابره کړي. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار د یک شنبې په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره خبرو کې وویل هیله من دی چې جو بایډن به په دې اړه بیا له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې که طالبان د افغانستان زیاتې برخې لاندې کړي هغه ترهګرو ډلو ته به پناه ورکړي او ملاتړ به یې وکړي چې هدف یې د 11 سپتمبر د پیښو په څیر د بریدونو ترسره کول دي چې د مکماستر په وینا په هغه صورت کې به امریکا خوندي نه وي او د ترهګرو ډلو له ګواښ سره به مخ وي. پنټاګون د تیرې سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جنوري تر 15 نیټې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکمي.
اسمت الله افغانیر له هلمند په خپل سیمس کې لیکلي د جنیوا کانفرنس ته زه خوشبینه يم ځکه چې اوس هم افغان حکومت کې په ساتر پخوا کم سوي دي او هم خلک اراده لري. امیر خان ایوبی د لشکرګات څخه لیکلي له مختار سیمه څخه چې په جنیوا کې چې کوم مرستي کیږي باید د مدرسو، مکتبونو، سړکونو، پلونو او برق باندې مصرف شي. نذیر احمد بسم الله لیکلي سولې آبادی ده، سولې ورورګلوي ده، سولې روشنايي ده، سولې خوشحالي ده. قسم زوک له هلمند لیکي تروریستان نه نظامی کسان پیژنې نه هم ملکیان او هر څوک وجنی هر ورځ موږ د ملکی خلکو د وجل کېدو شاهدان یو حکومت څخه واړی چې پر تروریستان را هم ونه کړی اسد الله هلال کندهار لیکلی شارولی باید د کندهار شار پاکوالی ته پام وکړي او نور هغه نوزی د هلمند لواشیر لیکي نور دی پاک خدای په ګران افغانستان کې سوله راولي د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي راپور دا د چې امنیتي چارواکي وایي طالبان اوس په جګړو کې له ډرون یا بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي دا لومړی وار دی چې افغان چارواکي د طالبانو لخوا په جګړه کې له دې وسیلې کار اخیستل رسمن تاییدوي تفصیل له اسمت سروان اوري
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو بریدونو کې له کوچنیو بی پیلوټ الوتکو پر حکومتي ځواکونو د بمب غورځولو لپاره کار اخیستی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د طالبانو له لوري په جګړه کې د دې نوي میتود د کارولو په اړه وویل. هغه بی پیلوټ الوتکې چې دوی یعنی طالبان یې کاروي په آزاد بازار کې موندل کیږي. دا بی پیلوټ الوتکې اساسا د عکاسۍ لپاره دي چې کامرې لري. د وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست غواړي چې هېواد ته د دې وسیلې چې ډېر خوښوونکي لري د واردېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د اکتوبر په وروستیو کې طالبانو د کندوز ولایت پر مقام د حملې لپاره له بی پیلوټ الوتکې کار واخیست. سراج د کندوز په حمله کې له درون څخه د کار اخیستو راپور تایید نه کړ، خو دا یې ومنله چې طالبانو له بی پیلوټ الوتکو څخه په کندوز او پکتیا کې کار اخیستی دی. که څه هم دا نوې خبره ده چې طالبان له درون څخه په جګړه کې کار اخلي، خو نورو سخت دریځو ډلو لکه داعش یا اسلامي دولت په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې په جنګونو کې له دې وسیلې کار اخیستی دی. د داعش حضور په افغانستان کې محدود دی، خو حمله یې خورا خونړی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې افغان ځواکونو د داعش د مشرتابه کړۍ ویجاړه کړې، خو د هغو دو هم پرمشان ځوانان دي او لا هم فعال دي. د ډلې د شنبه په ورځ په کابل ښار کې د راکټي برید په شمول د وروستیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادي رادیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کولی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج خلو
کمیت جواب وویل شي، نو خدای دې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګوسه او تور شپه.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینا په خپل غې کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخوا لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي که چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته یې شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پوښتنو له ځواب وروسته ښایي یوه کوچنۍ لار ومومي. خو دا هم باید په یاد وساتي چې دی د نورو با تجربه لیکوالو غوندې نه دی، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یوه با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره هم په زړه او ذهن کې للیک ډارو، خدا چې ډار یې لمنځه وړو او لیکي وکړ د پښتو ژبې یو منل شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بوی چې د لیکوالۍ په برخه کې لزړه ټولې ویری لري کړی او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعه او مشاهده محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغه سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایي ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلې مشهوریږي. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخ تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوا لکه تنبور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پکیور ابزود که چه پینزه لستار هستی
تاسی والی پکیور ابزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تاسو ورطوی لکنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما غراغ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور و چه باید چه تکمیل سی. په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سپتک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسې له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ که لرګی دي چې شنو
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګانو راوړل. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه کنه راوتې شوه برما ورنده اوس کنه دا شیان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا شته ده.
جوړول یې څنګه سخت و کاسان؟
نجاري کار ده، د کندن کاری او دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برما کېږي، دا بعض ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه هغه کېږي، دا کار ده. بیا صافا کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تارو باره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي، د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې دا محمد ده، غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازندي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
فرهنګي، د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلا بیلو مجالسو کې به غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونی ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې 4-5 ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد 5-4 ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مزه کې
روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپيږي او د بازار ورس تربلې د تودیدو په حال کې دي. خدا چې دغه پنځ بهیر شوري د غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر څړول روان دي. دا او د تورت پښتني د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په ننني هنر جاج کې باز محمد عابد ته جواب کړي.
هنر جاج
استاذ پدیتی رسو کلونو کی تخلیقی ادب بے بندوبار چاپیگی او تنقید د جمود خکار دے دغه کمیت کیفیت ته سمره تاوان رسی.
اصلا خبر ادا ده چې منګه خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلې ده کنه په چاپ پورې د چاپ وسایل منګه ډیر لرو. مثلا پنګونه پاسانه کمیت سره د پنګونه ډیر نږدې تعلق خو کیفیت دا سیاسي دي چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه تاریخي مرکزونه باید دمر پیوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پنګونه هم شته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده. که تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي. یو ډول همدغه شان د سرچپه هم ده. مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لور خرابېږي، هم یې تخلیق متاثر کیږي. یعنی کېدای شي تخلیق شي، اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې دا وینم دا چې کیسه یې داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کال مخکې یا تقریبا 9 کال مخکې ډیر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډیر چاپېدل، د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي دي، مثلا ډیر کې ده. اوس هغه نقد د داستاني ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوی دي او لدې سره کې صحیح ده هم متاثر شوی دی.
استاد بالکل ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله په خوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوی دي ځای نیولې، یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار او معیار ځکه چې هغه وخت تنقید وکنه. مثلا په افغان ادبي بهیر راوخلو تاسو دا غي غوندو شاعران نه بلکې د بنسټګرو د جملې نه هغه تل نقد شعر هم کوي کیسه هم کوي. اوس چې نقد نشته دی به هم تخلیق خوشته دی او به بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه څنګه کې پیدا شوی دی. اغلا چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستن کې ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پورتنی په خوا په مثلا لس تاسو چې وايي 15 کال یا شل کال په خوا د لوستن کې سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه و. بل دا چې چاپ وسایل ډیر کم وو کنه، نو ډیر اتکا دغه مثلا ډیر باغ کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډیر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډیره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي کنه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډیر شوی دی، لوستن کې ډیر محترم شوی دی، زموږ لوستن کې زموږ د ټولنې لوستن کې بیا غلطه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستن کې نه دی کنه. په دې خاطر عام لوستن کې دی چې په ډیرو عام ادبیاتو باندې پوهیږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډیر د کیفیت ته جوړ و او کمیت ډیر کم و. ډیر کم کتابونه چاپېدل، اوس کمیت ډیر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده. نقد یو بل مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکت دی، تب کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې. او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلق نقد نه زغمی دا ټول مسائل دي چې خکر هغه زمونږ استاد په دې ځای کې ډیر کم پیدا کیږي یا مثلا د خکر کتونکو په شرایط کې دي مسائل یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تیری چې مثلا داخلي ادبیات باندې بحث وکړي تبصره وکړي
که دیوازې شعر ته تم شو یو زر کتابه چې چاپ کیږي دې کړو که چې 50 هم پبلشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده داغه نه نووزي نور پې ډب پاتې وي یعنی دا چې لوستون کې هم موږ د لاسور کړی دي دا خبره سمه ده چې کیفیت تمو پام نه دی کړی او ډیروالی تمو پام کړی دی نو فکر نه کوي چې موږ لوستون کې هم د لاسور کړی
او بالکل لوستون کې د لاسور کول یو بل لار ده ها اصلا موږ یعنی یو خدای دې چې موږ کیفیت داون شوې ده په خاله کیفیت وګار وو یعنی باید خشيري ویلې چې هغه چاپ غاڼه باندې دا شوي وي څه ورته وي خپل شوي وي بل اوس په چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړ شي نواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیسي نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي که نه زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي چې یعنې دا برېښنایي رسنیو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولی وي او امی لوستونکي پیدا کړی وي
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي یعنې په خپله هنر او ادبیت په یو تقاضا باندې په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي څیز باندې اوښتی دي نو زه وایم چې شاعر ته په کار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو ادبیاتو به هر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار یعنې په کار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي پوستکی بدل کړي نو کم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې پخواني شکل باندې پاتې دي هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري اخیستونکي پیرونکي نه لري نو زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص وکړي بدل شي د حالاتو سره نو پای او لوستونکي نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي یو پایدلی شي په شاعرۍ په دې پخوا به داسې وو 40 کاله پخوا پورې که نه یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو شاعر به وکړي لیکوال به اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده ډېره زر زر حالات بدلېږي نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو ښو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان یو که نه نو چې دنیا دومره سریع وي نو په کار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي لږ دنیا وپېژني که نه زر زر بدل وکړي که څوک ځان نه شي بدلولی جامه نه شي بدلولی په شاعرۍ کې خپل په شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې د شیر له پرښتو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شوې، کتابونه یې شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوري صاحب یو خو داسې و چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطن غریبي وه، بېوسي وه، او د افغانانو در په در ژوند و لکه د نورو افغانانو هم موږ بې وطن وو. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوو په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې چلته به کومې فیمې وې د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ کې مړ بچه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګیا یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا 15% تر 30% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، به دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، د همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوسی دي، او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زمانه نور وطنوالو هم ډېر درد لیدلی کړېدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی، د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دی او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنه ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر به سره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبی دل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولګې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړې ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خمار ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 1500 پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي، چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی دا را سره شته دی، او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس وي، او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب یې چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره که نه؟
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پرې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسېږي. انشاءالله چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شیری ټور به چې کم ده د ملګرو په مشوره مې وته کاڼي نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډېر زر به د لوستونکو
په لاس کې
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کړ؟ چا همکاري وکړه؟ که د خپل جب نه چاپ کړی دی، د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړی دی؟
دا خبره ډېره اړینه ده، باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته. زما لومړنۍ شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله، او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعران ورسره مخ دي. به زما او د هغې یو حال و، خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی، الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو. شفیق الله شاداب صاحب ماته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم، کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي، نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله خواري کوو، او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب، چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات، د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه؟ څه قیمت هم پرې ټاکلی و؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو، دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی، ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو، ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو، خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو، مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې یو راپور کتو، کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي و، په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ. نو د دې نه څرګندیږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې سه د تعلیم لږ روش کړی دی، خلکو تعلیمونه وکړو، ځوانانو تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه ور.
خو اوس راته یو ښکلې غزل وې، نظم وي، شعر
شعر به درته وایم. شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو. ګونګوسې و، توره شپه وه، ستوري نه و، خو زما په خوله پر یادو د چا یادو. لاس تړلی دار له تلمه، غم مې نه و، تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو. او چې هر څنګه و په ما تیر شو وختونه، پردی ځای پردی هیوادو د چا یادو. نه سکون و، نه قرار، نه مې آرام و، ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو. چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي، زما دغه لوی مرادو د چا یادو. او ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله،
ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله،
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد.
مننه. نو شاعرانو ته دې څه پیغام دی چې څه وکړي، څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه منوري صاحب، او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته دې سمه لار وښیم، خو هغه څه چې موږ د استادانو نه، د مشرانو نه، په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي، هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کې نه ما 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې هغه پلانې شاعر شو نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي هغه دندار دی هغه شعر کې د هنیت او هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عاده د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالې زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوي نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر بې څوک په ډډه نه اړي ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه وي د نن نه 300-400 کاله مخکې که موږ ویو کوم شاعرانو زموږ رحمان بابا دی خوشحال بابا دی چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او دی ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کیدونکي وي او باید شاعران همدغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دي هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دي نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ دپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوا وي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسیږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسي او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه شیطانی اورو
زرپانا کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپیک مو خونه لګید ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خوند یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورته رښوه سپین ویخته یې باد خواره واره کړل لاس یې پرې ونیوه د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوه تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ورسمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکی پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته و دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې ور یې ورپسې پورې کړ یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده لکه چې تاک ته زړه نازړه وي د بلاکله ور سره تم شوه بیا پارک ته ورغله پر چوکۍ کېناسته موبایل یې ور واخیست د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست زما هیر و نن نشم درتلی زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی باید هلته لاړ شم د هغوی کور لرې دی موبایل یې اړخ ته کېښود سړه سا یې وویسته دیتا په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تیره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په موټ کې ونیو، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل، په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبې ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزې کوک کړ، دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼي د ژوند احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لواڼي. دولت د روحاني سلسله یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼي، دولت الله، دولت الله لواڼي، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویش کې، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو، نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي، نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خبرېدونکو، دا هم د دولت لواڼي د شعر یوه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه، په صورت د گل خوبانو خایسته دی، په صورت د گل خوبانو خایسته دی، که تند خوی دل ازار نه وای دلدار دریغه. هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک ما هر دریغه. هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، به هر گل خیسته به تیر شي بهار دریغه. د دنیا استوګنه یاد یو ساعت ته، د دنیا ستوګ نه یاد یو سات دا ګرام بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغه اے ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه اے ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه کاش کې یو هم پاتې نشي او خيار دریغه د جانان د جان ترمنز بدن تور کرته د جانان د جان ترمنز بدن تور کرته که خدای لري کترمیان دا غبار دریغه کومدام ل خپل یار سره وصال شي کومدام د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت بنشاړي زار دریغه دا فقیر دولت بنشاړي زار دریغه
سهرګل میرزا په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلی یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهرګل امیرزی نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم چې له خپله ځانه تاو شم چې په ځان باندې راټول شم چې له ځانه غېږه تاو کړم له خپل ځان سره پیوند شم په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او له ځانه مزې واخلم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم سالغېګنه په خپلې غېږ کې خیم ځان ته وژاړم لزانه ګیلې وکړم ځان ته ځان باندې لزانه کرخې تاو کړم ځان ته خپلې اوخ کې خپل کړم پاکې ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم ځان په خپل ځان لزانه مرور کړم ځان په خپل را پخلا کړم رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم سالغېګنه په خپلې غېږ کې خیم سالغېګنه په خپلې غېږ کې خیم په خپل ځان به مې له خپله ځانه بار شم سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم خپل وجود به خپله ځان ته رانږدې کړم خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم په ټاټۍ ټاټۍ له لوبه ځان ویده کړم د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم سالغېګنه په خپلې غېږ کې خیم ستا لغېګنه په خپلې غېږ کې خیم د تاویلو د ماویلو د شر نه یم ته پوهېږي ته خو پوهېږي که نه هیلې مې ټولې داسې شوي دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي تش بهانه غواړي هسې نه اور واخلي هسې نه لوله پشي نه غواړم څوک درته قاتل ووایي تا سره نوم د قاتل بد ښکاري هسې نه زما د دې مړه ژواندو هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ته پناه شه تروږمۍ کړه چې تیاره شي نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا نن همدا یوه چوکۍ یوه پیاله او یو کتاب بس ستا لغېګینا په خپلې غېږ کې خیم ستا لغېګینا په خپلې غېږ کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه لار دې پرېښوه لار دې راکړه تا نو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه له ناچارۍ مې درته شا کړه نه بې وفا یم نه په زړه کافره یم
نوران پر ټول کله خبر شولو بس خدا خبر ترتا نرسی سنران بی حد پور تشوے دے قد ورت سودا زمان رسی اور عاشق نے
را شګ نزړت ایسا نرسی را شګ نزړت ایسا نرسی ګور د سړې تر سبا نرسی نرسی ګور د سړې تر سبا نرسی یراشک نیراشک نزڑت ایسا نرسی گورد سڑے تر سبا نرسی نرسی گورد سڑے تر سبا نرسی یراشک نزڑت ایسا نرسی
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.